واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چوال د طالبانو د حکومت لوري لشپږم ټولګي پورته د جنونو زده کوونکو د خونځو د بنوالي پاړه د نړیوالو خبرګونونو په لړ کې د اصل قطر پر طالبانو غږ کړي چنجونو ته د خونځو ته د تګ اجازه ورکړي. د قطر د بهرنوي چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی ان بی سی تلویزیون سره په خپل تازه مرکه کې ویلي چې د طالبانو د پریکړې چنجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړي، دوی ته ټکان ورکړي. د زیتوی هغه څه چې دوه ورځې مخکې وشول دوی یې هیڅ کړل او دوی خپل ژور اندېښنه او ناراحتي څرګندوي او له طالبانو د خپل پریکړې بیرته اخیستلو غوښتنه کوي. عبدالرحمن السانی له طالبانو له نړیوالې ټولنې سره د خپل ژمنو د امریکا ولو غوښتنه هم کړې. یو شمېر افغان ښځو له طالبانو وغوښتل چې د منځنیو ښوونځیو او لیسو د نجونو زده کوونکو پر مخ د قید او شرط پرته د ښوونځیو دروازې پرانیزي. د طالبانو له لورې له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو ته د نجونو زده کوونکو د مخنیوي په غبرګون د اعتراضونو په دوام نن هم د سولې او ازادۍ لپاره د افغان ښځو مؤسسې له لورې اعتراضي خبري ناسته وشوه. د دغه ناستې د تنظیمونکو او ګډونوالو غوښتنه د متوسطې او لیسې دورې نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو د دروازو خلاصون و. اندونیزیا او قطر له افغانستان سره د بشري مرستو د همکارۍ تړون لاسلیک کړ. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې یاد تړون د دوهې د 2022 کال غونډې په څنډه کې لاسلیک شو. دغه تړون په داسې حال کې لاسلیک کیږي چې د ملګرو ملتونو د شمیرونو په اساس په افغانستان کې اوس مهال له سختې لوږې سره د مخامخ کسانو شمیر 24 میلیونه ته پورته شوی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي دغه وضعیت کورنۍ مایوسه کوونکو اقداماتو ته مجبوره کړي او د پورونو اخیستلو ته یې مخه کړي. د طالبانو حکومت د سعودي عربستان پر جدي خر برید غندلې او د تیلو پر تاسیساتو او ملکي اهدافو برید یې بللې. ایران پلاو حوثی اغینو د جمعې په ورځ پر جدي خر د توغندیو برید وکړ او د تیلو زیرمې په نخه کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د دوی حکومت د ملکي اهدافو په نخه کول غندي. بلخي زیاتوي د طالبانو حکومت په دې باور دی چې دا ډول تحرکات د سیمې سوله او ثبات ګواښي او باید ودرول شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د ایران لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی وایي د تهران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره له یوه تړون سره سره به د ایران پر سپاهي پاسداران انقلاب بندیزونه دوام ومومي. رابرټ مالی دا خبره نن په قطر کې یوه کانفرانس ته وکړه. ایران ټینګار کړی چې د اټومي تړون د بیا را ژوندي کولو لپاره په مذاکرو کې د توریستي سازمانونو له لیست څخه د سپاهي پاسداران انقلاب د نوم لرې کېدل هم شامل دي. خو د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي د ایران دغه ځواک به د امریکا د قوانینو له مخې د بندیزونو په نوملړ کې پاتې وي. تاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د اسرائیل او تل ابیب په ښار کې د هغو عربي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره وګوري چې د اسرائیل سره یې د امریکا په منځګړتوب اړیکې عادي کړي. بلینکن تیره ورځ اسرائیل ته ورسید او نن او سبا به د اسرائیل تر څنګ د مراکش، مصر، بحرین او عربي متحده اماراتو د بهرنیو چارو د وزیرانو سره وګوري. د ټولو هیوادونو د 2000 کال را په دی خو د متحده ایالاتو په منځګړتوب او هڅونې د اسرائیل سره اړیکې عادي کړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې پر بډای روسانو لګول شوي بندیزونه په هغه صورت کې لري کېدای شي چې پوتین په اوکراین کې جګړه پای ته ورسوي او ژمنه وکړي چې نور به یرغل نه کوي. د لیستراس دا خبرې پوتین ته یوه نوې بلنه ګڼل کېږي چې پر اوکراین د یرغل په غبرګون کې د نړیوالو بندیزونو له کبله روسیې ته د اوښتونکو زیان مخه ونیسي. تراس د سنډې ټیلیګراف سره په مرکه کې چې نن خبره شوه وویل چې د بهرنیو چارو وزارت د سولې د احتمالي خبرو اترو لپاره د مذاکراتو واحد رامنځته کړي. د بریتانیې صدر اعظم خبرداري ورکړ چې لندن او متحدین به د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه پر ملاتړو باندې زونه په پرله پسې ډول زیات کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وايي په نړۍ کې له هر دریو خزو څخه یوې په مستقیم ډول تاوتریخوالی تجربه کړي. انټونیو ګوتیرش نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ملګری ملتونه د خزو او نجونو د خوندیتوب او ساتنې لپاره د قوانینو او مقرراتو د پیاوړتیا لپاره له دولتونو سره کار کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ټینګار کړي چې نړیوال باید همدا اوس د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی پای ته ورسوي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقعي د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو د خونځوي د بندیدو د پریکړې په اعتراض کې نن په کابل کې په یو غونډه کې خزینه وینا کوونکو ژر تر ژره د نجونو د پاتې خونځوي د پرانستلو غوښتنه وکړه. وینا کوونکو وویل چې افغانستان کې د نجونو خونځوي د پرانستلو لپاره هیڅ شرعي توجیه نشته. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورت کې اورئ.
د افغان خزو د سولې او ازادۍ د ټولنې په نوم د مدني ټولنې یوې ادارې د یکشنبې په ورځ کابل کې په یو غونډه کې د طالبانو د اسلامي امارت د پوهنې وزارت لخوا د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د خونځیو د نه پرانیستو پر پریکړې سخت انتقاد وکړ او ژر د نجونو د ټولو خونځیو د پرانیستو غوښتنه وکړه. د دغې ټولنې مرستیالې مېرمن تورپیکی مومن خبریالانو ته وویل چې دا د افغانستان د ټولو خزینه خونکو او زده کوونکو په استازیتوب د طالبانو د اسلامي امارت د پوهنې له زارت غواړي چې په خپل ژمنه وځريږي او پرته د نور ځان څخه د ټول خوځي د جنو پر مخ پلانېږي.
په دې اوسنی عصر زمان کې چې نړۍ ډېره پرمختللې ده، په دې شرایطو کې متاسفانه چې موږ په ګران اوس د کوونکو خصوصا په جنو باندې د خوانځو دروازه تړل کیږي او په دې شرایطو کې دوی دا فرصت نه سمور کوي او له خپل ځکو محروميږي.
مېرمن تورپیکی مومن ویل چې د یوې خوا د جنو ځکړي د لوکان څخه جلا دي او د بلې خوا د افغانستان د پوهنې نصاب هم بشپړ اسلامي دي او په خوانځو کې د جنو لباس د شریعت او افغاني ټولنې د دوه سره برابر دي او هم د امنیت لپاره و جنو د کوم ګواخ سره مخ نه دي. نو د مېرمن مومن په وینا د خوانځو د بند پاتې کېدو لپاره هیڅ کومه توجیه نه ده پاتې. د افغانستان د سولې او ازادۍ ټولنې پراسیلی دا وکړي د جنو د زکرو سره سیاسي چیلنج څخه کار اخیستل کیږي. د طالبانو د اسلامي امارت د پوهنې وزارت د چيري چرشن به پوره د سړو سیمو د نوي 1401 مریض طالبي کال د پیل پر مهال د جنو لپاره د ویتر هیتر چمتو کولو د شپږم ټولګي څخه پورته د جنو خوځیو د نه پرانیستلو پریکړه وکړه. د دې پریکړې وړاندې دغه وزارت ویلي چې د نوي کال د پیل سره سم د جنو هلکانو ټول خوځي پرانیزي. د طالبانو د اسلامي امارت د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس او وین عزیز احمد رایان امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د طالبانو د اسلامي امارت د مشرتابه د هدایت له مخې د اسلام د دین د اساساتو او افغاني فرهنګ سره د برابر یوې تلې تر جوړېدو پورې به د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو خوځي د امریکاني پورې بند پاتې شي. د افغان خزو د سولې او ازادۍ ټولنې یوې سلاکاري مېرمن جميله ساپۍ هم ویل چې د طالبانو د اسلامي امارت د پوهنې وزارت لخوا د نجونو خوځي د ترلاسه لپاره هیڅ توجیه نشته او به ژر تر ژره خوځي د ټولو پر مخ پرانیستل شي.
دا یو لوی جفاده او دا د دې جفاده لپاره منګه ټول د افغانستان خزه د دې سره او د دې د مکتب د خلاصون لپاره مبارزه کوو او پرمختګ وکړو او مخکې بزو او هیڅ کله منګه دوستانه ګورو.
د شګو پیپلوم د نن ټولګي وي زکونکي دی غولتا هغه ته په خطاب کې چې د جنو زکرو مخالفت ویل شي، آیا تاسو غواړئ چې وخزه د مرګ په حالت کې حتی کلمه وزلو سلی شي؟
نو بیا آیا د خزو او جنو د دغه حق اخیستل هغه سره لوی جفانه ده؟ آیا تاسو غواړئ چې وخزه د مرګ پر حالت حتی د خپلې د کلمې د لوستلو هم نه وي؟
د دې غونډې په پریکړه کې د نړیوال ټولنې په ځانګړي ډول د اسلامي هیوادو د همکارۍ د ټولنې وایسي څخه غوښتل شوی چې خوځیو د پرانیستلو په برخه کې د افغان خزو په ملاتړ غږ پورته کړي. مېرمن حلیمې ناصری د پریکړه لیک د لوستلو پر مهال د طالبانو د اسلامي امارت هو غوښتل چې د وی ونې په موده کې دي خوځي پرانیزي.
موږ د افغانستان اسلامي امارت له مسولینو غوښتنه کوو چې الله دې وویریږي ترې وی ونې پورې د پبش پر ډول د کوندیو دروازې د انجنونو پر مخ پرانیزي. خوانځي نه باید لدې مودې زیات بند پاتې شي، ځکه افغان ولس د دې ظلم د زغم توان نه لري. موږ په دې برخه کې د مسؤلینو هیڅ ډول پلمه نه منو او د نجونو د خوندیو د بندولو په اړه د اوسنی چارواکو دریت هیڅ ډول شرعي او منطقي توجیه نه لري.
د دې غونډې په پریکړلي کې ویل شوی چې ک لیوی ونه څخه د زیاتې مودې لپاره خو زی بد پاتې شي نو دا ټول نه به په خپل سر د نجونو خو زی پرانیزي او د بد پاتې کېدو په صورت کې به خپل اعتراضي غونډو او مدني حرکتونو ته دوام ورکړي. د شنبې په ورځ هم کابل کې په لسګونو نجونو او خزینه خونکو په یو لاریون کې د طالبانو د اسلامي امارت د پوهنې له وزارت څخه ژر تر ژره د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې وه.
انتظار پای ته ورسېد. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاشر ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 798 پیټا چنل کې اوریدلای شئ.
رپورټونو ته ادامه ورکړو. پرون په کابل کې د ښځو د حقونو مدافعینو، مدني فعالانو، ښوونکو او یو شمېر زده کوونکو له شپږم ټولګي نه بره د ښوونځیو د تړل کېدو په غبرګون کې لاریون وکړ. لاریون کوونکو په یوې اعلامیې کې د طالبانو لخوا د نجونو د ښوونځیو بندول وغندل او په افغانستان کې د نجونو لپاره د ټولو ښوونځیو خلاصولو غوښتنه یې وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو له لورې د نجونو د ښوونځیو تړل کېدو په غبرګون کې په دوحه کې له طالبانو سره پلان شوې غونډه لغوه کړه.
د ښوونځیو د تړل کېدو په غبرګون کې لاریون د ښځو د حقونو مدافعین، مدني فعالین، ښوونکي او زده کوونکي ټول د ښوونځیو پرانستل غواړي.
امروز جام شلیم ته درد مشترک را فریاد بزنیم او نګزارم کې یک نسل از حق تحصیل، حق آموزش، حق تعلیم محروم ساخته شوند. هیچ نوع توجیه قانونی، شرعی، منطقی بر مبنی بر این که زن افغان، دختر افغان از تحصیل ممانعت شود یا از ساختار سیاسی و اجتماعی جامعه هست شود قطعا وجود ندارد.
خطیب را باز کنید.
لارین کوون کې لوټولو کورنیو څخه وغوښتل چې د خپل بچیانو د حق اخیستلو لپاره د غږ پورته کړي. د تیر چهارشنبه په ورځ د کابل په ګډون ټولو سړو سیمو کې نوې تعلیمي کال پرانستل شو، خو تر شپږم پورته ټولګي تر څو ساعتونو وروسته بیرته د نجونو پر مخ بند شول. طالبان وایي ښوونځي به تر امرسانی پورې بند وي.
ټولو هغو اناسیه مکاتب او لیسو ته چې له شپږم سیم څخه پورته دي خبر ورکوو چې خپل درسونه تر امرسانی پورې معطل کړي. هر کله چې په دې اړه له شریعت او افغاني دود او کلتور سره سم جامع طرح جوړه او د اسلامي امارت د مشرتابو حکم وشو بیا به یادو خزینه مکاتب او لیسو ته رسمي اطلاع ورکول شي.
د جمعې پورت نا وخته د ملګرو ملتونو امنیت شورا لسغړې هیوادونو په بیړنۍ غونډه کې له طالبانو په جدي توګه غوښتي چې د نجونو تر شپږم پورته ټولګیو بندولو په اړه خپل پریکړه بیرته واخلي. د امنیت شورا د غړو هیوادونو اعلامیه کې لیکل شوی زموږ پیغام روښانه دی. په افغانستان کې ټول نجونو باید ښوونځیو ته ولاړ شي.
The decision is a reversal of
دا پریکړه د هغه ژمنو سره په ټکر کې ده چې طالبانو په خپل پورستي و نیو او میاشت کې لنړیوالي ټولنې سره د روانو تعاملاتو په برخه کې کړی ده. دا د جواري اندېښنې وړ ده. زده کړې د ماشومانو نړیوال حق دی چې پکې د افغانستان جونې هم شامل دي.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت وایي د نجونو د ښوونځیو تړل کېدو په غبرګون کې له طالبانو سره په دوهی کې د شنبې او یک شنبې پورز پر اقتصادي مسلو پلان شوی غونډه لغوه کړی ده. امریکا له طالبانو غوښتي چې د افغانستان د راتلونکي او نړیوال ټولنې سره د دوی د اړیکو په موخه دي په خپل ژمنو عمل وکړي.
د دوهې د غونډې په څنډ کې د پلان شوی غونډې په شمول مونږ له هغوی سره یو شمېر تعاملات لغوه کړل. مونږ دا روښانه کړی چې دغه پریکړه مونږ د خپلو تعاملاتو د بدلون نه قبولو.
د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلسن په ټویټر لیکلي دا هرانون کې د یو ډله چې ځانته طالب العلمان وایي له نورو د زده کړو فرصت اخلي. دولا سیز مخ کې کله چې طالبان واکمنو د نجونو ښوونځي بند او خزو ته د کار کولو اجازه نه ورکول کېده. دوی په تازه دورې کې د نجونو د خوانځي او پرانستل تر امرسانی پورې ځندولې دي. خو د دې امر وخت څرګند نه دی. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 11.1515 باندې واورئ.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د ملګرو ملتونو د ماجرینو عالی کمشنری وایي چې څه باندې یو میاشت مخکې پر اوکراین باندې د روسیې د پوځي یرغل نه وروسته د هغه هیواد د ټول نفوس څلورمه برخه خلک یا په داخل کې بيځای شوې دي او یا یې ګاونډیو هیوادونو ته پناه ورولې ده. له جنیو نه بعد امریکا غاک د خبريالي لیزا شلاین د رالیګلی رپورت خلاصه زمونږ له همکار سید سلیمان شانه واوري.
د روان میلادي کال د فروری په 23مه پر یوکرين باندې د روسي د نظامی ارغل په تعقیب تخمینا 3.1 میلیون خلک گاونډیو هیوادونو ته تښتیدل دي او له 6.5 میلیون نه زیات خلک په داخل د خپل هیواد کې بيځای شوي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د اعلی کمشنری ماموران وای چې 14 میلیون نور یوکرينیان په هغه علاقو کې بن پاتې دي چې د جګړو لامل خپل ځای کولیدل نشي. د یوکران په لویدي سرحدي ښار لویف کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د اعلی کمشنری یا یونیسیار استازي میرمن کارولینا لند هولم بلنګ وای چې په تیرا یو میاشت کې په یوکران کې هر څه بدل شوی دی. ساختماني پروژې، کورونا، پولینی سټرکچرونه او زیربناوي د روسي د پوز د متواترو هوایي بمباریو او د توپچی قواو په دزو کې خراب شوی او لخواورو او خزل سره برابر شوی دی. نوموړی وای کوم کارونه چې د تیرو اتو کلونو په دوران کې د معلولو ماشومانو، د زاړو مرد کسانو او د نورو کمزور وګړو د ژوندانه د بهتر کولو په غرض د تیرو اتو کلونو په موده کې شوی په یو میاشت کې ځای شو.
We're today confronted with the realities of a massive humanitarian crisis which is growing by the second and the seriousness of the situation in Ukraine.
نن موږ د ډیر کار بشري ناورین یا بحران سره مخامخ شو یو چې هر شی به پراخ کیږي او په اوکراین کې موجوده وضعیت دومره خراب دی چې د جدیت او سختۍ څرګندول تاکید او وضاحت ته اړتیا نه لري. یو ناڅاپه د میلیونونو خلکو ژوند ګډوډ شو او کورنۍ و پاشل شوې. نن په اوکراین کې همدا میلیونونه خلک په دوامدار ډول د توپچی قواو د بيدریغه ډزو او درنو هوایي بمباریو له امله په ویره کې ژوند کوي.
لند هولم بلنګ په وینا د یونیسیار عمله لګیا د څلیر ساته کار کوي او د امکان تر حده پورې زیار باسي چاړمند خلکو ته عاجل بشري مرستې ورسیږي. د یوکرين د پایتخت کیف په اطرافو کې د روسي د پوځ ځواکونه هم ایسار شوي دي او تلفات ورکړې دي او د یوکرين په ځینو نور برخو کې هم له ماتې سره مخامخ شوي دي. د مطبوعاتي رپورټونو لمخې ویل کیږي چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د خپل پوځ محاربوي تکتیکونه بدل کړي دي او په پام کې لري چې د روسي ځواکونه د یوکرين په ختیځ کې په اصطلاح د دونباس په آزاد سیمه کې متمرکز کړي چیرې چې د روسي تر ملاتړ لاندې یاغیان د دونیتسک او لوهانس په علاقو کې لته راتو کولونه د بیلتون په غرض د یوکرين له پوځ سره په جنگ اخته دي. په یوکرين کې د ملګرو ملتونو د څار د دفتر امرا میرمن ماتالدا بونګر وای چې د روسي بمبارتمان الوتکې وس له یوکرين سره د 500 کیلومتره اوږد سرحد دواړو خواو ته په بدري غتوګه بمباری کوي او د اوسیدونکو ترمنځ هیڅ ډول تمیز او تشخیص نه کوي.
People are dying on what was before both sides of the contact line. Now there is no clear contact line.
خلک د تماس د لیکي دواړو خواو ته وشل کیږي اوس کومه څرګنده لیکه نه ده موجوده بلکې یو ډول جنگي جبهه ځای نیولې. حکومت علاقه چې په ختیځ کې د روسي پلاو وسلوالو ډلو په قبضه کې دي خلک پکې وشل کیږي او کومه علاقه چې د حکومت په کنټرول کې دي هم کې دي شي او کومه علاقه چې د حکومت په کنټرول کې دي په هغه کې هم د خلکو وژل دوام لري.
نو موږ وایو چې ټول ملکيان یو شان د دغه جنگ قرباني شوي دي. په یوکرين باندې د نظامی تیری لپاره جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دا جواز وړاندې کړو چې د دونیتس او لوهانس په علاقو کې د روسي ژبو اقلیتونو د نسل کوشي او ډلېز وژنو د پاتې رسول په خاطر د جنگ د پیل کولو پریکړه کړې ده. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
انت
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا غک آشنا رادیو د تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. په بروکسل کې د ناتو د G7 یا G1 او د اروپای ټولنې له غونډې نه وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ پولانډ ته سفر وکړ چې په اوکراین کې د روسیې د یرغل اغیزې وارزوي. نور تفصیل پر رپورټ کې اوري.
د یوکرين د پولینې وازی لسکونه کیلومتر لري د امریکا د ولسمشر مخصوص الوتکا ایر فورس 1 د جمعې په سهار په روزو خار کې راښکته شو. د سیمه په یوکرين کې د جګړې لپاره د لویدیز د بشري او نظامی مرستو مرکز ګرځیدلې.
په تیرو لسو کلونو کې په نړۍ کې د هغه څه په پرتله کمې دیموکراسي رامنځته شوې چې موږ له لاسه ورکړې دي. نو دا هغه څه دي چې تاسو پکې بوخت یاست. د دې نه ډېر څه دي چې آیا تاسو کولی شئ د اوکراین د خلکو درد او رنځ کم کړئ یا نه.
بایدن د خپل پولندي سیال اندزج ډوډا سره د بشري مرستو په یو مرکز کې وکتل. واشنگتن د بشري مرستو په برخه کې د یو میلیارډ ډالرو اضافي مرستې ژمنه کړې ده. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین په جنگي جنایتونو تورن کړو.
The single most important thing you was not the most important thing mungi de pail na kawale shu che democratic he waduna razdan sara mutahid wa satu de aga sa mukhalifat wo ki che de wa sari la la sa rapiki gi da sarai che zai par ikhtiya yo jangi mujrim garam
د جمعه پورس په بروکسل کې بایدن د اورپای کمیسن د مشري اورسولا وان ډیر لاین سره وکتل. اوس مهال اورپا هر ورځ روسیې ته د انرژي د وارداتو لپاره شاوخوا 600 میلیون ډالر ورکوي چې دا د روسیې په اقتصاد د بندیزونو په اړه د لویدیز په هڅو کې یو ښکاره نیمګړتیا ده. متحده ایالات پلان لري چې دغه انحصار په ختمولو کې د اروپایانو سره همکاري وکړي.
اوس مهال دومره مقدار یعنی په کال کې 50 میلیارډ متر مکعب ګاز د مخالا په اروپا کې د روسیې د ګازو په دریو کې د یوې برخې ځای نیولای دی.
په اوکرين د روسي يرغل د اوربا امنيتي بڼه بدل کړی دا د ولسمشر بايدن د سفر اصل هدف د والي پیغام دی.
Just the political message of unity.
یو واز د اوکرين د ویدیو ملاتړ ترمنز د والي سیاسي پیغام او د اوکرين د خلکو او د اوکرين د حکومت سره ملګرتیا د اوکرين خلکو ته چې دا وخت ضروري دی یو مهم پیغام واستوه او مسکو ته دا پیغام هم واستوه چې د ویدیو د ویشلو تمه به زیات ده.
سپینه مانی وای ولسمشر بایدن با واشنگتن ته د ستنیدو مخکې د شنبې په ورځ په وارسا کې د آزاد نړۍ خلکو ته یو تاریخي وینا وکړه. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اورئ. ننګرهار ولایت کې د نظر خاوندان او روغتیا پالان وایي چې د خلکو ذهنیت او د پولیو ناروغۍ ضد واکسینونو په تړاو د پخوا په پرتله بدلون راغلی. دوی وایي اوس خلک د پولیو واکسینونو سره کومه ستونزه نه لري او خپل کوچنیان په خپله خوښه واکسینوي. ابوبکر علیزی په دې اړه له ننګرهار نه رپورټ رالېږلی.
د نظر خاوندان او روغتیا پالان وای په ننګرهار کې د تیر په پرتله د پولیو ناروغي ضد واکسینو په تړاو د عامه پوهاوي د ظرفیت کچه لوړه شوې ده. دوی زیاتوي اوس دغه سیمې خلک د پولیو ناروغي په ازرارو پوهیدلي او خپل کمکیانو ته په خپله خوښه دغه ناروغي ضد واکسین تطبیقوي. ژورنالیست او د نظر خاوند محمد خان زهین وایي تر پخوا اوس خلک په خپل خوخه کمکینو ته د پولیو واکسین د تطبیقولو لیوالتیا لري او خلک نه غوړي چې ماشومان د پولیو په بدمرغه ناروغي اخته شي.
خاریاتو کې او پټوله کې په هغه سیمو کې چې هغه ځای آباد دی تر ډیره د پولیو واکسین په اړه پوهاوی زیات شوی دی. خلک خپل اولادونه د پولیو پر ضد واکسین کوي خو مهمه دا ده چې په لری پرتو سیمو کې هغه ځای کې د عامه پوهاوی ډیرښت برخه کې باید کار وشي او په دغه برخه کې خلکو ذهنیتونه برابر شي تر څو موږ خپل ارسو خپل اولادونه د پولیو پر ضد واکسین کوي او موږ پراتونکو کې د پولیو څخه پاک افغانستان ولرو.
ورته محل واکسیناتوران هم منی چې اوس د پولیو واکسینو په تړاو د خلکو عامه پوهاوی زیات شوی او خلک په خپل خو خپل کوچنیان واکسینوي. د دوی په خبره په خارجي مو کې څوک د واکسینو په کولو کې تستونز نه لري او ټول د پولیو په نایلاج ناروغي په ضررونو پوهیږي. خو په خبره یې په لوري پرتو سیمو کې اوس هم خلک شته چې د دغه واکسینو په تړاو منفي ذهنیت لري چې لا هم کار ته اړتیا لري. عزیز او رقیه دو واکسیناتوران دي
خار کې د خلکو عامه پوهاوی د پولیو په اړه ډیر زیات دی. خلک پولیو کوي او په کلو کې د خلکو عامه پوهاوی شته خو ډیر تر کمه ده پورې او خلک بیلابیل سوچ او فکر لري.
د خلکو تدونکو اوس د پولیو په اړه کافي معلومات لري ستونزه نشته، اما په دونو رسالیو کې څه ستونزه شته خو د پخوا په پرتله کمه ده، خو بیا هم خلک عامه پوهاوی ته اړتیا لري.
روغتیا پالان هم وایي چې د روغتیا سکتور او رسنیو هڅې د دې لامل شوې دي چې د خلکو ترمنځ د پولیو ناروغي ضد واکسینو په تړاو منفي ذهنیت لمنځه ولاړ شي. روغتیا پال امینه رحیمی وایي په خاري او ډیری لري پرتو سیمو کې اوس هم د پخوا په پرتله د خلکو عامه ذهنیت ظرفیت د پولیو ضد واکسینو په تړاو ښه شوی او د پولیو واکسینو ښه تطبیق اسانتیا برابره شوې ده. خو زیاتوي لا هم ستونزه شته چې باید د لمنځه وړلو لپاره اړوند ادارې هڅه وکړي.
مجموع کې د ننګرهار په ډیرو خارونو او کلو کې د پولیو واکسین په وړاندې د خلکو ذهنیت او فکر بدلون موندلی ده او ډېری کورنۍ چې دي د دوی په خپل ماشومانو باندې د پولیو واکسین تطبیقوي. البته دا ټول د صحتنامه د مسؤلینو او چارواکو د هڅو زحمتونو پایله ده، ځکه چې هغوی په ډیرو سیمو کې د خلکو لپاره عامه پوهاوی کړی په دې برخه کې. خو له دې اصو سره سره او له دومره کوششونو سره ځینې سیمو کې او په ځینو کلو کې شته داسې ستونزې چې د پولیو د واکسین د تطبیق مخه یې نیولې ده.
پولیو نه علاج ساري ناروغي ده چې تداوی یوازې په وقایې شونې ده، او کټولنې او کورنۍ د خپل کوچنیانو د ژوند په دې برخه کې بي پروايي وکړي نو د خپل کوچنیو ماشومانو د مولولت ستره ملامتیا به تل دوغو باروي. ابو بکر علیزه، امریکا غږ آشنا رادیو، جلال آباد.
درنو اوریدونکو په موقع د خبرونو لاندېست
قطر پر طالبانو غږ کړی چې نجونو ته د خونځو ته د تګ اجازه ورکړي. د قطر د بهرنوی چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن ال ثانی ان بی سی تلویزیون سره په خپل تازه مرکه کې ویلي چې د طالبانو دې پریکړې چې نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړي دوی ته ټکان ورکړي. د طالبانو له لوري له شپږمو ټولګیو پورته خونځو ته د نجونو زده کوونکو د مخنیوي په غبرګون د اعتراض په دوام نن هم د سولې او ازادۍ لپاره د افغان خوځو مؤسسې له لوري اعتراضي خبري نسته وشو. اندونیزیا او قطر له افغانستان سره د بشری مرستو د همکارۍ تړون لاسلیک کړ. د اندونیزیا د بهرنوی چارو وزیر پر خپل ټویټر باندې لیکلی چې یا تړون د دوحې د 2022 کال غونډې په څنډه کې لاسلیک شو. د طالبانو حکومت د سعودي عربستان پر جدي خر برید غندلې او د تیلو پر تاسیساتو او ملکي اهدافو برید یې بللې. ایران پلو روسیا غنو د جمعې په ورځ پر جدي خر د توغندیو برید وکړ او د تیلو زیرمې په نښه کړې. د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی وای د تهران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره له یو تړون سره سره به د ایران پر سپاهي پاسداران انقلاب بندیزونه دوام ومومي. رابرټ مالی دا خبره نن په قطر کې یو کانفرنس ته وکړه. ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د اسرائیل د تل ابیب په ښار کې د هغو عربي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره وګوري چې د اسرائیل سره د امریکا په منځګړتوب اړیکې عادي کړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې پر بډای روسانو لګول شوي بندیزونه په هغه صورت کې لري کېدای شي چې پوتین په اوکراین کې جګړه پای ته ورسوي او ژمنه وکړي چې نور به یرغل نه کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په نړۍ کې له هرو دریو ښځو څخه یوې په مستقیم ډول تاوتریخوالی تجربه کړي.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا خدای مرسته.